سلامونه د امریکا غاک اتصال پروګرام ته خراغ لاست نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د یونما ماموریت ارزو په دویمه برخه کې له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق په حکله د ګاونډو هیوادونو په اندېښنو د طالبانو په ادعا د نشه یي توکو په کرکیلي استعمال او قاچاق بندیز لګولی دی. دا به د بل مل مسره خبرې وکړم. پرې زه ګالیا رانا نورستانۍ مهیله لرم چې دا پروګرام تر پایه وګوري. پیل په څو لنډو خبرونه کوم. د پاکستان ولسمشر او پوزي چارواکو د هغو وو سرتیرو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ چې د شنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوې پوزي پوستې په ځانمرګي برید کې وژل شول. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري دا برید غندلی او د وژل شویو سرتیرو سره خواخوږي څرګنده کړې. بلخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې اسلام آباد داسې شواهد لري چې پاکستاني طالبان د افغانانو په لاس له هند څخه پیسې ترلاسه کوي. آصف علي دوراني اټکل کوي چې له 15 تر 20 پاکستاني طالبانو په افغانستان کې پناه اخیستې ده. د هلمند په ولایت کې سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د یکشن په ورځ په سهار د دغه ولایت د ګرشک د ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې د یو بس موټر سایکل او د تیلو د یو ټانکر ترمنځ د ټکر په پایله کې یو وشتنه مړ شوی او یو لس نور ټپیان شوی دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو د ټپیانو شمیر 18 تنه ښودلی دی او د یو لس ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دې پیښې ټپیان د درملنې لپاره د ګرشک او شکرګا ایمرجنسی روغتونونو ته انتقال شوی دی. او مصری چارواکو ویلی دی چې ټاکل شوی په غزې کې د اسرائیل حماس ترمنځ جګړې بندیدو په هدف خبرې په قطر کې د یکشنبه په ورځ بیرته پیل شي. د مصر، متحده ایالاتو او قطر په ګډون ځینې هیوادونه چې د اوربن په خبرو کې منځګړیتوب کوي پلان درلود چې د روژې میاشتې پیل څخه وړاندې په غزې کې د شپږو اونیو لپاره اوربن وشي. خو د حماس ټینګار دا و چې په غزې کې په دایمي توګه د اوربن کېدو پرته به موافقه ونه کړي. هغه غوښتنه چې اسرائیل رد کړې وه دا به د روژې میاشتې پیل کېدو رئیس لومړی ځل وي چې د اسرائیل حماس چارواکي په دې غیر مستقیمو خبرو کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما ماموریت وغځاوه. دا ماموریت په داسې حال کې غځول کیږي چې په ژنیو کې د افغانستان په دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پخواني جمهوریت استازي نصیر احمد اندیشه په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ د رایو په غوڅ اکثریت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاو. طالبانو د یوناما د کاري مودې غځول ستایلی، خو اروپایي ټولنې او د افغانستان د تیر جمهوری نظام چارواکو په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې څخه د اقدام کولو غوښتنه کړې.
د دې رای ورکونې پایلې داسې دي: پریکړلیک 15 مثبت رای واخیستلې، د 28 پریکړلیک مسوده د رای په اتفاق سره منظوره شوه.
طالبانو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت لغزیدلو هرکلی کړي او له یوناما د افغانستان د خلکو د خاص تازي توپ کولو غوښتنه کړي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې یو نامال نړۍ سره افغانستان ونښلوي او همداشان د افغانستان پرمختګونه لاسته راوړنې او په افغانستان کې امنیت او ثبات نړۍ ته منعکس کړي، تر څو په هغو هیوادونو کې چې اندېښنې لري یو عمومي ډاډ رامنځته کړي.
په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان په دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه اندېښنه ښودلې او ویلی دی هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ممکن د جنسیت پر بنسټ په تبعیض بدل شي. هغه د یاد شورا په 1550 ناسته کې لنړی وغوښتل چې په افغانستان کې د خوځو او جنو وضعیت ته رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی.
طالبانو د نورو ژمنو ترڅنګ بشري حقوق ته هم درناوی نه ده کړی او خپل ژمنې نه دي پوره کړې. دا هغوی د فرمانونو، کړنلارو، اعلامیو او د لارښوونو له امله ښځې نجونې په دې نه دي توانېدلې چې د خپلو حقوقونه
لدې سره هم مهاله اروپایي پارلمان یو شمېر غړیو هیوادونو هم افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلی او له دغه پارلمان څخه یې افغانستان کې د بشري حقونو څخه د دفاع کولو غوښتنه کړې.
دا چې په افغانستان کې د ځوانو نجونو د زده کړو اساسي حق په یو خطرناک عمل بدلیږي، د هزاره مېرمنو لپاره د دوی توکم د زور زیاتی یو بل لامل دی. دوی د ښځو په توګه له پخوا د ځپلو سره مخ دي. موږ باید دغه جنسي اپارتایډ معلومېدو ته اجازه ورنکړو. تاریخ به زموږ په اړه په دې بنسټ چې موږ څه کوو قضاوت وکړي، نه په دې بنسټ چې موږ څه وایو.
شنون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د مودي غزیدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي.
زه فکر کوم د یوناما ماموریت د افغانستان لپاره ډیر اړین او ضروری دی او دغه یو وزینه وسیله ده کوم چې ملګری ملتونه د افغانستان سره په مختلفو مواردو کې په یو ارتباط کې ساتل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ موده په داسې حال کې غزيږي چې ملګری ملتونه له څه مودې راهیسي د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکل کېدو په اړه غور کوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د یوناما د ماموریت د خزیدو او د دې ادارې د فعالیتونو په حق له د پروګرام د دوه ملمنو سره خبرو ته کینې. سیاسي او نظامي چارو کارپوه قمر الدین جبرخیل صاحب، مدني فعال او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی نصرت رسا صاحب، تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په خبرونه کې ښه راغلاست. سلامت اوسئ جبرخیل صاحب. پیل به داسې وکړو چې تاسو د یوناما فعالیتونه د طالبانو په دې دوه کلن حکومت کې څنګه ارزوئ؟
رنا جان، تاسو لیدونکو ته مېلمه ته سلام.
وعلیکم السلام.
د یوناما فعالیتونه په تیرو دوه کلو کې دوی عام طالبان او یوناما دوی دواړه یو تفاهم ته سره نه دي رسیدلي. دوی یو د بل په ضد په جبهو کې سره ناست دي او د دوی ترمنځ په سیاسي لحاظ او په د نظر په لحاظ باندې یو ډیر لوی توپیر وجود لري چې دغه توپیر د لمنځولو لپاره دواړو اړخونو داسې عمل نه دا کړای چې دوی یو بل ته سره رانږدې شي.
تاسو څه فکر کوي رسا صاحب چې یوناما او طالبان ولې نشي کولای چې یوې نتیجې ته ورسیږي یا په یو نظر شي؟
اول خو تاسو ته محترم جبار خیل صاحب ته ګران اوریدونکو ته سلام او احترام رسوم. که څنګه چې تاسو معلومات ته طالبان او یوناما پر ځینو اساسي مسایلو سره اختلاف لري. د یوناما یو ماموریت دا چې دا مطمئنه کړي چې افغانستان نور دنیا تهدید نه ده او بل دا ده چې د وګړو اساسي حقوق تامین شوي وي. دلته اوس داسې شکونه هم شته چې د افغانستان یا مثلا تور شته په افغانستان باندې چې د افغانستان د جنګیالي نور ځین په دې کلکي او تر اوسه یوناما په دې اړه ډېره ډاډه نه ده چې دا کار ونشي. او دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې وګړي خپل اساسي حقوق ته لاسرسی لري. د وګړو نیم برخه یعنې نجونې او ښځې دوی د زده کړو کار څخه منع شوي دي. دغه دوه اختلاف مهم موارد دي چې یوناما او طالبان په موافقه تندې رسیدلي. او به خیو بل خبره هم په علاوه کوم چې هغه د یو هم شمول نظام په لوري د لارې نقشې جوړول دي چې طالبان تر سندې حاضر شوي چې په دې اړه باندې
بله مننه کوم. دا چې د دې نظر د اختلافاتو لپاره اوس څه په کار دي؟ دا دوه نیم کال کېږي چې طالبان په حاکمیت کې دي او د یوناما کارونه هم دوی نقدوي، هغه راپورونه چې دی د افغانستان په حق له وخت په وخت او باسي په دې باندې هم استاس نظر به وروسته واخلم. رسا صاحب جبار خیل صاحب، د یوناما د ماموریت تمدیدی دل اوس څه اهمیت لري د طالبانو حکومت ته مخصوصا د افغانستان
خلکو ته؟ د یوناما په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت هیڅوک په رسمیت نه پیژني، د یوناما د ماموریت تمدیدېدل دا یو مثبت قدم ده. اما د طالبانو اداره یا د افغانستان خلک صرف په دې باندې باید متکی نشي چې د یوناما ماموریت وغځېده. د افغانستان خلک باید طالبان دې ته مجبور کړي چې د نړیوالو یو تعداد شرایط ومني او د تلار هوار کی چې د افغانستان حکومت کې دوی غوړي چې د مملکت کې خپل حکومت ادامه ورکړي دوی حکومت خلک پر سپېتو پیژني ځکه چې طالبان د اسلامي شکل باندې حکومت چې دوی روان کړای دا دوی داسې فکر کوي چې هغه بهترین مسلمانان د دنیا دوی دی عام دوی دا خبره یې ری چې تیر شلو کلو کې په سلګونو زره بیګونه انسانان دوی وجري دوی لاسونه وسم د خلکو په وینو سره دي دا داسې نه ده چې دوی ډیر خلک دي خو مشتام مشکل دا و چې بخوانی ادارې ډیر ضعیف وي ډیر بې کفایت وي ډیر فاسد وي دا هوی زوف د دوی د قوت باعث وګرځي
وس راسا صاحب د جبارخیل صاحب د خبرو په ادامه چې یو نمادي باید په طالبانو باندې فشار راوړي هغه وختنه چې نړیوال لري هغه ته د اقل وبخې غاړه کېږي فکر کوي چې تر اوسه پورې د فشارونو چې د یو نمالو خوا دراپورونو په فارمټ چې دوی د افغانستان په حق له وضعیت په خپل راپورونو کې منعکس کوي په نړیوالو پلیټ فارمونو کې فکر کوي چې د دین او اخوا بل د سلاره شته د یو نمالو پر چې د فشار په توګه په طالبانو باندې وکړوي یا د اقل هغه وختنه چې نړیوال د طالبانو لري هغه ومنل شي
زه فکر کوم یوناما خو په افغانستان کې اوس یو ډیر مهم رول ادا کوي او په دې باندې خپل طالبان هم پوهیږي ځکه چې یو ځینې دریچه چې طالبان د نور دنیا سره د لارې اړیکې نیسي حتی د ملګرو ملتونو سره خپل د یوناما موجودیت دی او دا خبره ده چې افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د بشري ناورین سره مخامخ دي او همدا یوناما ده چې د بشري مرستې هماهنګ کوي نو د دغه دوه نقاط په نیول په نظر کې نیول سره یو نامه یو ډیر قوي نقاط لري تر څو طالبان وهڅوي چې هم د بشر حقوق مراعات کړي هم داخلي یو د جوړجاړي پروسه شروع کړي او هم په نړیواله ټولنه کې دوی بهتر مدغم شي او یو نامه علاوه دینه چې دغه راپورونه نشول شي خپل میټینګونه ونډه ته د طالبان سره دوام ورکړي او دوی وهڅوي په دوی کې هغه خلک پیدا کړي چې هغه د چا خبره سره اخلاص ته پرې مساله باندې او هغه ځان سره د اختلاف په شکل باندې ملګری
اوس په یو څه باندې چې طالبان بیا اساس ابني وکړي طالبان که څه هم د دې ماموریت د غزیدو هرکلای کړی خو وایي چې یو نما د امریکا د سیاستونو څخه متاثر ده او خپلواکي نه لري
او دا خیر یو د ستکه چې دی وړي چې یو نما باندې یو فشار راوړي کنه چې یو نما دې ته وعده کوي چې اغه هم یو سنار مخته دي سره وکي او بل دا چې طالبان تر هغه سره څه شي دي د نظر خلاف یې ورته هم کوي کاری او ته پردي کوي نو دا نظر دوی صحیح نه ده او یو نامه په دې باندې ورکه چې موږ چې تناتو کې چې هغه څه چې موږ غواړو هغه د افغانانو غوښتنه هم ده
وس جبارخیل صاحب د دې ورخوا طالبان دا هم وایي چې یو نامه د تبلیغاتي راپور ورکولو سربیره نور مهم څه د افغانستان لپاره نه دی کړی یعنی وقتونو ته انعکاس نه ورکوي یو نامه څومره سیاسي او یا به طرف فعالیت لري د نن په افغانستان کې په وس وخت کې البته
بی طرفی خو نشته دا پرون په ملل متحد کې غوري چې خپل دغه غونډه کې چې د ماموریت غزاو خپل د تمویل کول کې منابع یا مهم ممالک یا غړي ممالک د ملل متحد دوه بخښو روسي او چین په بیرو موضوعاتو باندې په فشار کې اوله چې بشري مرستې دي اقتصادي وضع په افغانستان کې د کنګل شو منابع بیرته ورکول دي او د خزو او دنجونو موضوع باید د فشار په شکل باندې استعمال نشي دا د روسانو او د چین موقف وو اما غربي مملکتونو په شمول د امریکا او اروپا غربي اروپا دوی بیا هغه په خوانی د خزو د بشر موضوع مخه ته بوله نو په دې خاطر باندې موثریت تر اوسه پورې یو خو په دینه دا چې تیر تاریخچه د ملل متحد په افغانستان کې ډیره پاکه تاریخچه نه لري ما په خپل درې کال د افغانستان په ټاسک فورس کې د یوازینی افغان په صفت کار کړی دا په ملل متحد کې او د دوی داخلي مسایلو څخه معلومات لرم او منګه ولیدل چې په 1992 کې د ملل متحد یو ناقص پروسی افغانستان څنګه یو بد کورنی جګړې ته ورواچاو او هماغه د کورنی جګړې نتیجه چې تر اوسه پورې د افغانستان خلک کړیږي تر اوسه پورې نتیجه نه ورکړي. نتیجه په هغه وخت ورکړي چې په افغانستان کې یو داسې اداره منځ ته راشي چې هغه هم د خلکو لپاره قابل قبول وي، هم د نړیوالو معیارونو سټانډرډونو احترام وکړي.
مننه کوم چې برخیل صاحب وس دا چې داسې یو اداره یا دا هغه غوښتنه هم دي چې نړیوال غوړي او افغانان هم وخت په وخت مخصوصا د افغانستان بهر افغانان په دې باندې هم چرم داد هم شموله حکومت جوړولو یا داسې اداره چې ټول افغانان پکې ځان وګوري یا هغه اصلاحات چې د اقل نړیوال غوړي پکې په نظر کې ونیول شي. رساس صاحب طالبان هیله خدلی چې یونما د خپل تیر وطن جبران کړي او په خپل راپورونه کې شفافیت په د یو نما راپورونه په کوم مخو چمتو کیږي؟ تاسو په ملګرو ملتونو کې کار کړی، یو نما څومره خپل مسؤلیتونه د دې سازمان د ماموریت په اساس مخته وړي؟ تاسو پیږئ چې ملګرو ملتونو دفترونه په هر هیواد کې دوی ځانته ځانګړي میشنز چورتوي یا مخې چې هغه مخې په هغه هیواد کې دوی تعقیبوي د هغې لپاره کار کوي. په دې دوه کالو یا د څه کم درې کالو کې یونما څومره د خپل میشن په اساس په افغانستان کې کار کوي؟
یو خبره کې زه جواب خپل سره موافقم چې یونما په کامل اندازه په خپل فعالیتونو کې کامیاب نه و. هغه دا چې یونما خو د خاص هدف لپاره ایجاد شوی ده چې د بند پروسې نه وروسته په 2002 کال کې د خطر ایجاد شوی ده. په بند پروسې کې چې کوم موافقت شوی چې دا وی سره تعقیب کړي او حکومت په دې وتوانی چې د بند توافقاتو نقاط سره عملي کړي. نو کله چې طالبان حکومت ترخه یونما دي تماده نه و، ځکه د یونما منډې تانه و چې طالبانو باندې یو ډله چې هغه تقریبا سوشل کال جنگ کړی دې سره تفاهم وکړي. نو زما په نظر دې په ماغو عنعنوي خوانې لار باندې مخ سره تلل او دې فکر کوي چې کومه د بشر د حقوق په اړه د سیولر جیتی راپورونه نشر کړي دې سره طالبان د تحریر احساس وکړي او دې برانه رمشي. همدا چې خوانې تجربه خو دې نشته، طالبان په دې مسایلو کې ډېر اعتنا نه کوي. زما په نظر خلار ده چې کوم څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قطر په ونډه کې پیشنهاد کړ هغه دا و چې هغه کار وشي چې هغه د افغانانو په ګټه هم دی او افغانان وهڅيږي تر څو خپل د استراتیجیک شي طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړي او طالبان په اصطلاح داخله نه د فشار سره مخامخ کړي. چې هغه دوه مسایل دي، یو دا چې طالبان باید ډېر په نړیوال تورن کې ور داخل شي او هغه په هغه وخت کې چې دوی د بشر حقوق او د ښځو حقوق ته پام لرنه کوي او نور افغانان هم ځان سره په نظام کې راګټ کړي. او دریم خبره دا ده چې افغانستان کې داخل کې باید جګړه او جنجال نه ختم شي او افغانستان به هر نور هیوادونو ته هم تهدید شي. که چیرې خپل افغانان هم دغه غوښتنه وکړي طالبان دا به یوازې یو نامه غوښتنه نه وي، نو بیا به طالبان پوه شي چې دا غوښتنه د ټول ملت ده، نو بیا ممکن ورته اعتنا وکړي. نو کوم شي نامه باید خپل هغه طریقه د کار شي د هغه څه بدل کړي، ډېر زیات کار د نور افغانانو سره هم وکړي تر څو طالبان باندې به مختلفو لارو نه فشار وارد شي او د داخل نه هم دې تخلق راپاتي.
بله، دغه د یونما د راپورونو موضوع ته چې د طالبانو ډېر نیوکي هم د یونما د همدې راپورونو په حق لدی دي ته هم رسا صاحب ممکن که په خبرونه کې واخله لوده تاسو ته راشم. خو رسا صاحب جبرخیل صاحب د رسا صاحب د خبرو په تعقیب چې هغه غوښتنه چې یونما د طالبانو څخه لري هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه دي او که دغه غوښتنه د افغانانو له خوانه هم د طالبانو سره البته مطرح شي ممکن یونما ته بیا جات نه وي چې د طالبانو سره په دې برخه کې فرزند خبري وکي یا د طالبان سره مواجه شي. فکر کوي چې دغه غوښتنې افغانان څنګه د یو داسې حکومت سره مطرح کړي چې هلته د بشر حقوق ته احترام نشته، د ښځو حقونو ته احترام نشته، رسنۍ پکې آزاد فعالیت نشي درلودلی، ژورنالیستان پکې ازادي نه لري. نو د داسې حکومت سره خلک څنګه خپلې غوښتنې مطرح کولای شي؟
رانا جان، دا په تاریخي لحاظ باندې کوم د افغانستان موضوع ته وګورو، قومي مشرانو، مخورو اشخاصو او هغه خلک چې د خبرې خلک دي هغه همیشه ډیر مهم رول او کردار لوبولای دا. اوس هم د رساسه خبره درسته ده، سولیز داخلي فشارونه په طالبانو باندې کې چې ته د خلکو له خوانه د ملت د خوانه راشي او طالب به مجبور او مکلف شي د هغه په مقابل کې خپل پالیسي ته تغییر ورکړي. اما کومل المتحد چرتم دغه د پخوانی حکومت پاتیشونی پلاس کې نیولې یو پرځه کې د نمایشي شکل ګډې په شکل باندې وړاندې کړي یا په قطر کې یا په نیویارک کې یا په واشنگتن کې دا هغه څه دي چې طالب نور احمد سي چې خپل پالیسي باندې یا په ستراتیژي باندې کلک ودرېږي. اما مخکې هم په دې باندې بحث کړای دا زه در احساس خبر سره موافق ما چې داخل کې قومي مشران او د ولس بانفوزه منور اشخاص باید راغون شي او په طالبانو باندې سولیز فشار راولي په داخل کې نه د ټوپک په ذریعہ باندې بلکې د ملي زور په واسطه باندې.
بله بله رساس اپلیکیشن چې مخکې یادونه وکړه د یونما پراپورونه کې تر ډیره د بشري حقوقو موضوع د خزو موضوع منعکس شي چې طالبان بیا دا منصفانه نه غني او وایي چې دا د واقعیتونو انعکاس نه دی. واقعا دغه د افغانستان واقعیتونه نه دي.
زه فکر کوم اول دا چې ملګری ملتونه خو چې دي دوی چې کوم راپورونه راټولي دا د خپل معلومات ورکوونکو یا انفارمنت لارې دی راټولي. ممکن سل پسلو کې دقیق نه وي ځکه چې د حکومت نه د چلېر یو دقیق سیستم لري. اما تر دې راه دا د موجوده حالت منعکسون کوي. د جمهوریت پر مهال هم طالبانو به د بیلا بیلو زورونو او تشدد او دیشان راپورونه راټولول بیا به نور خلکو هم تاییدول. اوس وخت کې دا سیستم ځوانه ده چې د راپورونه په مستقل ډول تایید شي ځکه طالبان ګنډش مر خلکو ته اجازه نور کوي چې هغه لاړ شي خلکو سره خبرې کوي خصوصا د میرمنو سره. نو دا ټول دنیا ګوري چې د میرمنو وضعیت څنګه ده. مکتب ته اجازه نشته، پوهنتون ته اجازه نشته، کار ته اجازه نشته. نو په دې حساب باندې موږ دا شک نشو کولای چې دا راپورونه د صحیح نه وي. او دا چې سل په سل کې صحیح دي دا موږ نشته ایدول ځکه چې بلنه په تاسو باندې خبره ظرفیت نه لري چې سل په سل کې دقیق راپورونه راټول.
کله مشخصا امدې د میرمنو په حق له د یونما راپورونو ته کتم شو جبر خیل صاحب طالبان دا هم وایي چې دوی یعنی یونما د میرمنو د حقونو لپاره هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه منعکس کوي. لیکن په دې برخه کې یعنی تر اوسه پورې هغه 50 فرمانونه چې پر میرمنو باندې د محدودیتونو په برخه کې لګول شوی دي د دې او اخو دوی وایي موږ داسې فرمانونه هم درلوده چې هغه د میرمنو په ګټه دي. لکه د بیلګي په شکل یادولې شو چې زبیولا مجاهد تازه ویلي دي چې داسې فرمانونه هم موږ صادر کړی دي لکه د هرس حق چې د میرمنو لپاره ورکول کېږي د د حق او په بدو کې میرمنې باید ورنکړل شي. دا هغه موارد دي چې په دې برخه هم دوی فرمانونه صادر کړي دي او د دې فرمانونو نه د تورته نور کډ دوی څه فرمانونه صادر کړي وو سی وي بیا په دې برخه کې خبرې نه کیږي د یونما په راپورونه کې. پښتنه مې دا کوله چې یونما ولی بیا منفی او مثبت یو برابر په خپل راپورونه کې نه منعکس کوي.
رونه جان زره طالبانو طرفداري څو وخت نه کومه اما دا یو حقیقت ده چې د منفي کارونو په څنګ کې مثبت اقدامات هم شوي دي. او دا ډېر د تاسف خبره ده چې ملل متحد یا د یونما اداره صرف هغه منفي نقاطو ته نظر کوي او مثبتو نقاطو ته نظر نه کوي. دغه علت دا ده چې یو تعداد خصوصا اروپایان دوی دغه داخلي مشکلات او تا داخلي اختلافات او تلمنه وهي او په داخل دي ملل متحد په چوکاټ کې اپنوما کې یوناما کې د اروپایانو نفوذ ډیر زیات ده. مخکې تاسو اوریدل چې وي میرمنې خبرې کولې په اروپا کې په کوم ځای کې ناشته واغې صرف د هزارګانو د خزو خبره وکړه. دا په خپل په اتفاقی ته او کورنۍ جګړې ته په استره خلک تشویق تهول دي او دا یو ډیره بیزه مداخله ده چې دوی کوي. نو په دې خاطر باندې ملل متحد د دې په خاطر باندې چې خپل زان ثابت کی چې دوی یو قوت د افغانستان کې او په طالبانو باندې فشار راولي دوی یو طرفه قضاوت کوي صرف د دوی منفي اړخونه نړیوالو ته ښکار کوي او مثبت باندې پرده اچي.
بله مننه کوم د روسي پښتنې په توګه چې دا بحث هم رورو راټول کړ اساسه د یو نماد ماموریت او موجودیت نه په افغانستان کې طالبان د افغانانو او د افغانستان په ګټه څومره استفاده کړي د دې فرصت نه چې دوی لري سره ول استفاده کولای شي.
او زه فکر کوم لکه مخکې ما ورته اشاره وکړه د یو نماد موجودیت په خپل افغانستان کې یو فرصت ده. ځکه چې دا د طالبانو د نړۍ د ارتباط وسیله ده. اول دا چې بشري مرستې هم هماهنګ افغاني کوي. نو طالبانو که تر اوسه پورې د ښه استفاده نه کړي، زما په نظر اوس ښه فرصت دی چې دوی په بهتر استفاده وکړي، د یوناما سره خپل همکاري او مرسته چې ده دې ته دوام ورکړي. همدارنګه یوناما هم د طالبان سره د انګیجمنټ یا د تماس خپله طریقه بدل کړي، د نور افغانانو سره هم خبرې وکړي، دوی هم سره راټول کړي، او په هغه مواردو کې چې د بدلون امکان شته
بله
زیات تمرکز وکړي.
ډیره ډیره مننه کوم د سیاسي او نظامي چارو کارپوه قمر الدین جبارخیل صاحب، مدني فعال او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی نصرت رسا صاحب، ستاسو د وخت او زمانې څخه په خیر اوسئ. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کابل امنیتي مسولین وایي چې د نشه یي توکو د کاروباریانو مخې نیولې ده، خو عام خلک بیا وایي چې لا هم د ښار په مختلفو سیمو کې نشه یي توکي پلورل کیږي او قاچاق روان دی. بل خو بیا په نړیواله کچه ایتالوي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو په تولید کې 15% کموالی څرګند نه دی او د طالبانو دا ادعا د منلو نه ده. محمد ابراهيم مومن پرې راپور لري.
د طالبانو د حکومت د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشه یي توکو او قاچاقبرانو په وړاندې کړې راتنګ کړې ده او د تکو ولایت نږدې 15% پکړې ده. د دې ولایت د امنیت قومندانې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر موسی کلیم د دغه ولایت په 15 یا او په خپل ولسوالۍ کې د بیلابیرو نشه یي توکو او څلورو تورونو د نیولو خبر ورکړی دی.
د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې مجاهدینو د پغمان د ولسوالۍ په ساحه کې، البته پر دا غټه شهره باندې چې د کندهار او د کابل درمنځ دا پر دې باندې عملیات لوده، او د کمپنۍ په ساحه کې چې د 15 مربوط کیږي عملیات لوده. په دې عملیاتو کې 14 کیلوګرام شیشه او یو اندازه نور نشي مواد د څلورو مزنونینو او یو موټر سره د نیول سوي دي چې د دوسیه درته په لورسته به عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي ان شاء الله.
خو په ورته وخت کې د کابل خاریان بیا د نشه یي توکو د مخنیوي برخه کې د زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لا هم د خار په لار کوڅو او هټیو کې سخت ګرځي او متدینو ته په ډېرو کمو پیسو نشه یي توکي وشي چې باید مخه ونیول شي.
مبارزه خو روانه ده، خو نشه یي توکي پیدا کیږي، دا ساکیان پیدا کیږي، ساکیان ګرځي راګرځي، دلته کوشش دی وشي چې دا ساکیان بند شي، نشه یي توکي د دې ساحې نه ورک شي، دا متدینو ته ونه رسیږي چې دا متدین د نشه نه خلاص شي. او بل دا چې مونږ څومره علي زلي وکړو چې دا کار ختم شي، مونږ له وس نه پوره نه ده، مونږ اوسیدونکي خلک یې مونږ وسم نه رسیږي چې باندې خدا د حکومت نه غواړو چې دا کسان دا ساکیان ونیسي، دا ساقي خاني بند شي،
پشت ساقي وګرځي، ساقي را بگیره که نو ساقي که فروخته نه بکنه، نه به فروشه هیڅ کسی نه میره که مثلا همه شیشه بر خود بخره یا چرز بخره یا تریاک بخره. این ساقي که اینجا نباشه هیچ کسی نمیخره. اگر ساقي باشه مثلا یک پنجه صدی پیدا میکنه میره و اونجا میخره، وای ساقي را بگیره، وای ساقي را بندی کنه.
که څنګه طالبان حکومت د نشه یي توکو په کرکیله استعمال او قاچاق بندیز لګولې، خو لا هم د کابل په شمول د هیواد په کچه د نشه یي توکو قاچاق او استعمال روان دی. محمد ابراهيم مومن، امریکا غږ.
قدر ملیدونکو په همدې ځای د اتصال د خبرونه هم پای ته رسیدې. استاسو ملتیا څخه مننه کوم. د امریکا غږ نوري خبری خبرونه هم د شان رادیو پروګرامونه د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو لاره هیر نکړي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خیچاري.
با عرض سلام و بهترین درودها، لیلا محبیب عظیمی هستم. با فیلم های مستند این هفته صدای امریکا خوش آمدید. آیا احتمال فرستادن عساکر روسی به اوکراین وجود دارد؟ این سوال است که سرگی لویکو، یک ژورنالیست لس آنجلس تایمز، در سال 2013 در کنفرانس مطبوعاتی پرسید. در آن زمان پوتین پاسخ داد که این موضوع کاملا مزخرف است و اینکه هرگز چنین چیز محتمل نیست. 9 سال بعد لویکو که شهروند روسیه است و مدت هاست در ایالات متحده اقامت دارد، تصمیم گرفت پس از حمله روسیه به اوکراین با اردوی اوکراین ملحق شود. در این فیلم لویکو در یک برنامه به نام اورجیو اشتراک می کند. توجه فرمایید به این روایت.
تک وقت می
این وضعیت زندگی ماست. نارنجک انداز، ماشین دار، شفت شب می خوابد.
Ночная смена спит.
Зенда вод Украин.
چطور شد که شما به عنوان یک شهروند روسیه که مدت 25 سال من حیث خبرنگار در یک از روزنامه‌های اصلی آمریکا لس آنجلس تایمز کار کردید، اکنون در سن 69 سالگی در سنگرها برای اوکراین می‌جنگید؟ چرا به جنگ رفتید؟
خب، مهمترین احساسی که دارم شرم است از آنچه کشور من در اینجا در حال انجام دادن است. ما هرگز نخواهیم توانست خود را از این کثافت و این جنایت پاک کنیم. نمیدانم، شاید آلمانی ها این کار را با سرعت انجام دادند، اما پوتین و خود ما مقصر هستیم. خب بیایید بگوییم که پوتین ما را به آلمانی های حدود سال 1945 تبدیل کرده است. ما فاشیست نجات پرست هستیم. من اینجا هستم چون شرمگین هستم و این که سرانجام دیگر خبرنگار نیستم. حالا این یک جنگ سیاه و سفید است. همه چیز اینجا روشن است. اینجا از یک طرف نازی ها ما روس ها هستیم و از طرف دیگر اوکراینی ها که از وطن خود دفاع می کنند. اما در واقع از تمام دنیا در برابر طاعون روسی فاشیستی دفاع می کنند. می بخشید که از شعارهای مانند این استفاده می کنم، اما من هنوز در زندگی گذشته ام یک خبرنگار هستم. من در اردوی شوروی خدمت کردم، پس تجربه جنگی در استفاده از سلاح را دارم. این همان سلاح است. مردم وقتی از ایرپین تخلیه می شدند، موترهایشان را رها کردند. پل منفجر شد. حالا ما با سرعت به طرف پل می رویم.
موست взорван. Сейчас мы мчимся к мосту. Там быстро выскочим.
Ма басурат онжа ми равим ва сипас пиода ба Киев ми равим.
До Киева.
در اینجا کمی به موترها خساره وارد شده چون گلوله‌باری شدید وجود داشت. در اینجا ما با دریای ایرپین نزدیک می شویم. بسیار خوب بچه ها، بریم. آنجا در دوردست یک موتر اسکواتور در حال سوختن است. آن موتر به تازگی با ماین برخورد کرد.
سرگی، بیاییم که تقسیم شویم.
آنها فرمان ترک منطقه را صادر کردند. به طور کلی آنان اینجا مرا حتی از روی چهره میشناسند، چون من 2 سال گرداننده یک برنامه در یکی از شبکه ها یا چینل های تلویزیونی اوکراین بودم. بنابراین مردم مرا میشناسند و کتاب های من اینجا در اوکراین برعکس روسیه در معرض فروش هستند، هم پرواز و هم میدان هوایی. من پیاده به یک دفتر ثبت نام اردو آمدم و در دروازه دفتر تعداد محافظ با ماشین دار بودند. اگر جوان می بودم احتمالاً وقت پاسپورت سرخ رنگ شوروی را از جیب پتلونم بیرون کردم، مرا لاتوکوب می کردم یا حتی اقل فوراً مرا دستگیر می کردند. آنها در حیرت فرو رفتند. یک آدم کلانسال با پاسپورت روسی آمده و میخواهد به نیروهای دفاعی اوکراین ملحق شود. آنها فوراً به همه جا تلفن کردند و خیلی زود کسی به تماس آنها پاسخ داد. او گفت: لویکو، اجازه بدهید پیش بیاید و آدرس را داد. من آمدم و حالا اینجا ایستادم. هر روز 5 تا 6 ویدیو از مردمان عادی که این کالای عسکری به تن کرده اند ثبت نام میکنم تا همه مردم از جمله در روسیه بتوانند این ویدیوها را تماشا نموده و ببینند که در اینجا با چه کسانی جنگ میکنند و برای اوکراینی ها تا چهره های مردان، برادران، فرزندان و شوهرانشان را ببینند. اینجا سلاکوت ماشین دار است. اگر اشتباه نکنم این سلاح PKM است.
بله سیب.
بعد از ظهر بخیر.
روز بخیر.
نام شما چیست؟
نام من وادیم است.
وادیم، چند سال هستی؟
25.
قبل از جنگ کجا بودی؟
یک ورزشکار، کشتیگیر آزاد.
فقط همین؟ در مورد وظیفه چی؟
IT.
چرا کالای عسکری نپوشیدیم؟
این موضوع شخصی است. میخواییم اونا ببینن که فقط با سربازان نمی جنگن، بلکه با مردم عادی هم می جنگن. من شغلای زیاده داشتم.
خب آخرین شغلت چیست؟
بازیگر فیلم.
بازیگر فیلم؟ و در اینجا چی نقش را بازی میکنی؟
اینجا من قماندان گروه واکنش سریع هستم.
برای دشمن که شکست خواهد خورد چی گفتنی داری؟
ما نس نزوالی سمی براتیمی.
شما ما را برادران خود خوانده اید، ما به وطن ما آمده. این وطن ماست، این شهر ماست، این کشور ماست و ما او را به شما نخواد دادیم.
در خط مقدم جنگ هستیم. آنها با فاشیست های اجازه نمی دهند از اینجا جلوتر بروند. آنها تا آخر استادگی خواهد کرد.
بودو ستایت دکانسا.
پس مردم کیف نگران نباشید. مردم اوکراین نگران نباشید. شهر کاملا تحت محافظت است.
از این بانوان تکیگاه استفاده میکنی. اونا به صورت افقی قرار میگیرند مانند ماشین و تو نشان میگیری. کیها؟ یکی اینجا، این سیوم اینجا، چارم اینجا، در جریان روز به سمت هدف فایر کنین. در طول شب میتونین بدون وسیله دید در شب هدف هم مورد اصابت قرار بدین. صحبت موازه است؟
دستا باید قاط نشن. استوار استاد باشین. انگشتا باید همیشه آماده باشد چون باید به سرعت حرکت کنین.
من صدای فریاد میشنم. نزدیک شما چی خبر است؟
بچه ها در حال آموزش هستند، دویدن با ماشیندار، خیز زدن، انجام کارهای مختلف، نجات یک دیگر و غیره، ولی تصویرشان به دلایل امنیتی نشان داده نمیتونم.
بلوک سیوم آماده است. راحت باشین.
دیروز ما تمرین پرتاب کوکتل مولوتوف میکردیم.
دراغی دروزیا، уважаемые товарищи,
دوستان عزیز، رفقای عزیز، بوتل‌های خالی را نشکنید، آنها را دور نریزید. حتی با وجود جنگ‌ها، بلکه برعکس از آنها میتوان استفاده کرد. با استفاده از آنها صنعتگران محلی باندرای عالی می‌سازند. اسموتی‌های در جبهه‌های نسواری و کوکتل مولوتوف‌های کنار هم به رنگ سیاه.
کوکتلی مولوتوف
انداختن کوکتل مولوتوف را تمرین کنید.
کوکتلی مولوتوف.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
اینجاست. این طور است که تانک های فاشیست ها خواهد سوخت.
35 سال قبل من ماشیندار فایر میکردم.
کجا خدمت میکردی؟
متاسفانه گفتن شما را ناراحت میکنه. نزدیک مسکو در محل استقرار راکت های استراتژیک. آسوده بخوابید. نگران نباشید. ما دشمن را تا میدان سرخ به عقب میرانیم. و در اونجا در میدان سرخ ما به افتخار یک اوکراین آزاد یک پیاله قهوه مزه‌دار خود نوشیدیم.
نام چیست؟
ویکتور.
مسلک؟
آخرین شغل من رئیس انستیتوت کنترل کیفیت مواد در اوکراین بود. تصدیق معیاری بودن.
میتونه این کار در اینجا مفید باشه؟
خب اگه انستیتوت کنترل کیفیت مواد فدرال روسیه معیارهایی را برای دفن گورهای دست جمعی روسا ترتیب کرده باشه، آنگاه ما میتونیم از شغل استفاده کنیم. و ما میخواییم به روسا بگویم که به خانه برین به ترانس اورال هایتان، به زلیسیا، اونجا زندگی کنین، کرنبری بخرین، با استفاده از لیف درختان کفش ببافید، اونجا زنده خود مادین و از ما دور شوید.
بچه ها چقوری میکنن و از ماشیندار استفاده نمیشه، ولی بسیار زود از ماشیندار استفاده خواد کردن.
شاید از جایی که حالا در آن هستی زیاد واضح نیست که کیف چطور به نظر میرسه، اما اگر آن را دیده این الان چطور به نظر میرسه؟
در سرک های کیف تا ساعت 7 یا 8 بعد از ظهر قبل از من تردد و گاهی حتی بعد از آن میتوانید به باکترین افراد ملکی را ببینید. پدر و مادر کلانها، مردان و زنان که انگیزهشان با حرف دی شروع می شود. آیا می دانید آنها کیستند؟
حدس می زنم صاحبان سگم.
چطور حدس زدی؟ آیا سگ داری؟
بله، من یک سگ دارم.
آنها شهر را ترک نکردند. آنها اینک اکثریت نفوس کیف را تشکیل می دهند. البته نفوس کیف از سگ دوستان بیشتر است. عاشقان پشک و دیگران هم هستند. اخیراً گفتگوی بود بین دو زن. به سرعت بده و آنها کچولو برای فروش دارند. در کیف معنای این را متوجه هستید؟ البته این مانند محاصره لنینگراد در سال 1941 و 1943 نیست. نامت چیست؟
ویرا.
مسلکت؟
اقتصاددان. قبل از جنگ من خانه‌دار بودم.
اینجا چی میکنی؟
من نشان زن هستم.
میدانی چی رقم فایر کنی؟
بله، درجه دوم.
کجا یاد گرفتی؟
دوساف.
بگذارید که نزدیک کیف به نگاه آمدن، او وقت ما آماده جنگ خود بودیم.
مثل یک کودک نگاهش میکنند.
البته این میتونه نجات بخش باشه.
با ما بگو، آیا طفل داری؟
نه، من فقط یک دوست دختر دارم.
پشت دق شده؟
مطمئنن، اما همه چیز خوب است.
سادو تا گірко заплачу ой вийшла з хати старая мати та й того сина питає, що то за пташка, що за пташина. Що за пташина? в нашому саду співає.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
میخواستم از شما درباره سال 2013 بپرسم. لطفاً حکایت معروفی که شما طی آن از پوتین سوال پرسیدی بازگو کنید و کل این داستان چگونه بیاد دارید؟
خب من مدت‌ها شرمنده بودم. من مدت طولانی به خاطر آن داستان شرمنده بودم، چون در آن کنفرانس مطبوعاتی فکر میکنم 19 یا 13 جنوری سال 2013 بود. حالا تاریخ دقیق آن را به یاد ندارم. سرگی لویکو از لاس انجلس تایمز هستم. جناب رئیس جمهور، لطفاً اجازه بدهید از شما بپرسم.
بفرمایید. لطفاً.
من به تازگی از کیف برگشتم و حال و هوای آزادی هنوز ناپدید نشده است.
خب بسیار عالی، ادامه بدهید. در بخش اول شما خوب صحبت کردید. شاهکار آماده شما یک موفقیت بود. به سوالتون بروید.
از پوتین پرسیدم که آیا احتمال فرضی وجود دارد که علیه اوکراین اعلان جنگ کند؟ آیا امکان آن وجود دارد که سربازان روسی به اوکراین فرستاده شوند یا نه؟ و تحت چه شرایطی؟ ما ضرورت داریم که یک پاسخ دقیق دریافت کنیم. بسیار تشکر از شما.
شما وضعیت در اوسیه جنوبی و ابخازیا را با وضعیت کریمیا مقایسه نمودید. من فکر میکنم که این یک مقایسه صحیح نیست.
او به شیوه معمول پوتین پاسخ دروده راز داد. او از این گفت که چگونه ما نگران وضعیت شهروندان و هموطنان ما، این کلمه مورد علاقه اوست، در خارج از کشور هستیم و اینکه ما جنگ طلب نخواهیم و اینکه به طور کلی این مسئله مزخرف، غیر ممکن و محال است.
این هرگز به آن معنا نیست که ما می خواهیم شمشیر خود را در هوا تکان دهیم و به جای از سرباز بفرستیم. این کاملا مزخرف است. هرگز چنین پلانی وجود ندارد و نمی تواند موجود باشد.
براست کنفرانس مطبوعاتی خبرنگاران رفقای من نزد من آمدن و بعضی ها تلفون کردن و گفتن خب تو چی هستی؟ یک احمق هستی؟ ما سوالهای خوبی داشتیم اما اجازه نیافتیم که آنها را پرسان کنیم، اما آنها از تو خواستن، پس گفت با تو اجازه داد که یک سوال بپرسی و تو از او پرسیدی که آیا روی مریخ حیات وجود دارد؟ گفتم نه، من واقعا فکر میکنم که مسئله ممکن است. اونا گفتن نه، این غیر ممکن است چون این چیز هرگز امکان ندارد. من گفتم چون پوتین میگوید این غیر ممکن است، بنابراین امکان وقوع آن هست. و به یاد دارم که در روز تولدم یکی از آنها به من تلفن کرد و گفت سرگی تو راست میگفتی. من گفتم خب متاسفم. او گفت اما تو بودی که این مفکوره را با او دادی. بنابراین کسی که در برابر شما قرار دارد مقصر وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین است. سلام.
سلام.
نامت چیست؟
نام من ایلیاس.
چند سال است ایلیاس؟
من 23 سال هستم.
آه 23، جوانتر به نظر میرسی. احتمالاً به خاطر یونیفرم است. این طور نیست؟ و به خاطر این تفنگ سامان بازی؟
شاید.
با ما بگو ایلیا، شغل تو در زندگی ملکی چیست؟
من منیست تحلیلگر مالی کار میکنم.
عجب، متوجه هستم. اینجا چی کار انجام میدهیم؟
ما شهر زادگاه خود در برابر مهاجمان حفاظت میکنیم.
قبل از جنگ کجا بودیم؟
من رئیس اداره اکولوژی و حفاظت در گروه زراعتی استارتا کیف بودم.
مردان کیف و همه دنیا نگران هستند که آنها کیف را تسلیم خواهند کرد و اینکه بعداً چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد.
مردم کیف شک نداشته باشند. ما اینک در روی سرکای خود جنگ میکنیم. روی سرکایی که از طریق اونجا اطفال خود محمد مکتب میبردیم.
میدانید ما تصادفی اینجا آمدیم. ما از یک شفاخانه اروپایی آمدیم، جایی که به خاطر یک بیماری لاعلاج در آن تحت مداوا بودم. و کمره ما، همه کمره های من سر از مسکو در آوردند.
چون شما خودتان این مطلب را گفتید، من جرئت نکردم از شما درباره سرطانتان بپرسم.
نه، بیایید درباره‌اش صحبت نکنم، وگرنه من همانند یک قهرمان وحشی به نظر خواهم رسید. من این را نمی‌خواهم. امی، من یک آدم عادی هستم. من احساس می‌کنم سالم هستم. متوجه هستید؟ می‌دانید در جنگ من احساس راحتی می‌کنم. اینجا آدرنالین هم زخم‌های مرا التیام می‌بخشد. همه چیز خوب است. من خوشحال هستم. من خوشحال هستم که شما با من مصاحبه می‌کنید، که من مفید هستم، که من کار مهمی در زندگی‌ام انجام می‌دهم. اما امیدوارم که بیشتر زندگی کنم و بتوانم مفید باشم. و اگر کار با تیراندازی برسد، آنگاه من مقابله با حداقل یک فاشیست نجات پرست را به عهده میگیریم.
سرگی، یک سوال شخصی، آیا در سنگر ترس از مرگ وجود دارد؟
نه، فکر میکنم هیچ کس در سنگرها ترس از مرگ ندارد. در اینجا این بیماری وجود ندارد. میدانید ما یک بار زندگی میکنیم و مرگ همیشه برای کس دیگر اتفاق میافتد. وقتی مرگ برای ما اتفاق می افتد، ما حتی از آن خبردار نمی شویم. از مرگ نباید ترسید چون وجود ندارد. مرگ همیشه برای افراد دیگر رخ می دهد. این چیزی است که باید از آن ترس داشته باشید. و این بی‌معناست که از مرگ خودتان ترس داشته باشید. مرگ ترسناک نیست.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
خانواده من در تکساس زندگی میکنن، در دالاس، پسرم، عروسم، نواسه هایم، مکس و زویا و دیگر کسایی را در مسکو ندارم. میخواهم با آنها بگویم، عزیزان من، من اینجا هستم تا از شما هم محافظت کنم، شما را دوست دارم.
Hi Max.
سلام مکس و زویا، چطور هستید؟ ما خوب هستم. ما اینک در زیر زمین هستم، جایی که ما برای خواب شبانه آماده میشیم. سربازان هستند که از کیف در برابر فاشیست های روسی حفاظت میکنن. ما هنوز نبردی نداشتیم، اما در حال آماده شدن هستیم. اینها راکت انداز هستند. اوه، این را ببینیم. مرمی های ماشیندار، یک نارنجک انداز آلمانی، عساکر و افسران بیشتر. آنها در حالی که تفنگ هایشان در کنارشان هست می خوابند تا هر لحظه آماده شروع نبرد باشند. دوستتان دارم. پدر کلانتان، خدا نگهدار.
بای بای.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
بینندگان ارجمند، پخش فیلم مستند این هفته صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و مستند دیگر همه شما بینندگان عزیز را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب و روزتان بخیر.